السلام علیکم ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. د دواړو ادارو نن سهار په یوه ګډه اعلامیه کې چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر په خپله ویبپاڼه خبره کړې لیکلي افغانستان د بشري حقونو په برخه کې له ډېرو ننګونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له سخت بشري بحران سره مخ دي او دا ډول پلان به د ټولو هغو کسانو لپاره بدې پایلې ولري چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي. اعلامیه کې دا هم راغلي کېدای شي د دې کسانو د بیرته ستنېدو په وخت کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. یونیسیار او آی او ایم د کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقونو د شدید نقص په اړه هم اندېښنه ښودلې او له پاکستاني غوښتي چې په خپله خوښه بې له کوم فشار او په باعزته توګه د افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړي. د دواړو ادارو په دې برخه کې له پاکستان سره د همکارۍ ډاډ هم ورکړی او وایي چمتو دي چې د افغان وګړو د ثبت لپاره د یو جامع او دوامداره میکانیزم په جوړولو کې مرسته وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان په خپله اعلامیه کې په ټولو هیوادونو غږ کړی چې په جبري توګه د افغان کډوالو اخراج ودروي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو دا دوه سازمانونه داسې مهال دا غوښتنه کوي چې پاکستان په وروستیو کې تر یوې میاشتې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو اعلان وکړ. ایرانی پولیس وایي په اقبالیه ښار کې د افغان کډوالو په کور د برید په تړاو نور لستنه نیولې دي. ایرنا خبري اژانس د دې ښار د پولیسو د مشر سردار علي ابراهیمي له قوله لري چې دا کسان قضایي ارګانونو ته معرفي شوي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د ایران په اقبالیه ښار کې یو شمېر کسان د افغان کډوالو په کورونو برید کوي. د اقبالیه ښار د پولیسو مشر دا ډول کړنې خپل سری او د عمومي افکارو ځپل بللې او زیاته کړې ده. اجازه به ونه کړي چې څوک امنیت خراب کړي. د دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي وو غیر قانوني افغان کډوال باید په ایران کې ونه اوسېږي. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکا متحده ایالاتو لخوا د طالبانو رژیم او القاعده شبکې په ضد د عملیاتو د پیلېدو ورځ ده. 22 کاله مخکې د اوږدمهاله ازادۍ په نوم عملیات د 2000 لومړي کال د سپټمبر د 11 نیټې د بریدونو په ځواب کې پیل شول. د 2000 لومړي کال د سپټمبر د 11 په برید کې چې مشري القاعده کوله په امریکا کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. هغه وخت د القاعده شبکې مشران د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې اوسېدل. د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړې نږدې شل کاله دوام وکړ. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور پر بنسټ په دې جګړه کې 2000 امریکایي پوځیان وژل شول. د افغانستان د حکومت شپږ 6000 پولیسو او عسکرو ژوند وبایلود او په دې شلو کلونو کې د طالبانو د وسلوالو تلفات 15190 ته رسیږي. د فراه د بخش آباد د بند یو تونل د سوري کولو چارې پرون بشپړې شوې او ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د دې بند دویم تونل د سوري کولو چارې تکمیل شي. یو تونل 500 کیلومتره او دویم 250 کیلومتره اوږدوالی لري. دا بند شاوخوا 15590 هکتار ځمکې ته خړوبولو ظرفیت لري. د دې بند جوړېدو چارې د جمهوریت په وخت کې پیل شوې چې بیا د طالبانو له واکمنۍ سره سم ودرېدي او وروسته بیرته شروع شو. د بخش آباد د بند تونلونو د کانکریټ کارونه تا پاتې دي. نرگس محمدی چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ده وایي دا جایزه به د دې هوډ پیاوړی کړي چې له ظلم سره مبارزه وکړي. میرمن محمدی په ایران کې زندانې ده. دې په یو بیان کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی دی ویلي کله به هم د ډیموکراسۍ او ازادۍ لپاره له مبارزې لاس وانخلي. نرگس محمدی د ایران ښځې زړورې بللې او وایي په ایران کې له ښځو سره ظلم او زیاتې د جنسیت پر بنسټ روان دی. د میرمن محمدی سره د سولې د نوبل جایزې ته د افغان ښځو فعاله محبوبه سراج نمانده شوې وه. خو پرون د نوبل د سولې د جایزې کمیټې اعلان وکړ چې د څه کال د نوبل د سولې جایزه ایرانۍ نرگس محمدی ته ځانګړې شوه. او د اکتوبر ومه د پنبې نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښایي چې په نړۍ کې د کرنې وړ ځمکې یوازې 20% د پنبې کښت نیسي خو د ټوکر د جوړېدو 20% اړتیاوې پوره کوي. په افغانستان کې هم کروندګر پنبه کري خو د پروسس په برخه کې لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا خبر
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په اړه خبرې کوو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لغه را په دی خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نو ورکول کیږي. موږ سره ملمه دی د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصبا صاحب په پایل کې په خپله د تقاعد په هکله خبرې راته وکړي چې تقاعد یعنی څه.
تقاعد یو د هغو اساسي حقوقو له جملې نه راځي د مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته کومه دوره د خدمت نه چې ده لاغ نه وروسته لاغ نه د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي، او کدی چرته د دې دنیا زی د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي. دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان لاندې راغلې ده په 48مه ماده د اساسي قانون 1202 کال. نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی اوسي، دولتي ادارې چې د درې ګونو قواوې اوسي، ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مستقله کمیسیونونه یا نور، یا هغه کوم جوړښت چې د 1202 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی، هغه شرکتونه چې 50% نه ډیر سهم د دولت وسی، که څوک عمر 15 نه پورته کیږي او یا هم 40 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي، او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپل شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي، یا معلولیت معیوب شي، یا یو ستونزه ورته پیدا شي، نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي، البته کوم معاش چې اخلي له همغه معاش نه یو اندازه وضع کیږي، او بیا د همغه پر بنسټ باندې بیرته بې فرمول داسې ده چې په خپله سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له همغه حق نه مستفیده کیږي، که چېرته مړ کیږي بیا د هغه ورسې لپاره هم داسې یو میکانیزم په نظر کې نیولی ده چې د هغه ښځه که چېرته ښځه اوسي د هغه میړه یې مثلا او 18 کلن نه ټیټ اولادونه یې که چېرته لورې میړه نه یې کړی دورې تر څو چې ژوندی اوسي، داسې یو فرمول ده، نو هغه نه مستفیده کیږي. دا یو حق ده چې له ډېر پخوا زموږ په قوانینو کې ځای لري، او مامورین په همدې تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي. البته د یادونه ورته چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته، دي شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجوګانې په دوه کې دا سیستم نشته ده، ولی متقاعد حق د دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده.
د تاسو خبرونه موږ دا معنا واخیستله چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کیږي، یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې په دوی باندې کوي، هغه د یو شخص د کلونو کلونو د کار ثمره ده چې له خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي، بالاخره چې کله دی کار نشي کولی یا کورنۍ ضرورت لري بیا دا پیسې ورکول کیږي. همداسې یو څه دي کنه؟
پرته له شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي، حکومتونه د خلکو نمایندگی کوي، او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې همدغه قوانین دي که اساسي قانون ده او که نور قوانین دي، همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه یې رامنځته کړي دي، او دا باید د دوی نمایندګي وکړي. نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وضع کیږي، او بیرته همغه خپل امتیاز یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت لخوا هغه ملي بودیجې نه، البته د حکومت بودیجه هم نه، بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کیږي، او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته شدید استازداري کوي، د دې حق نه برخورداره کوي.
بله، اوس که د تقاعد په ارزښت باندې خبرې وکړو، هغو کسانو ته چې غدوی یو څه سپینګیري سوي دي، مېرمنې یو څه سپینسري سوي دي، یا دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي، ماشومان یې پاتې دي، کونډې پاتې دي، په ارزښت به یې خبرې وکړو. دغه تقاعد د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري؟
تقاعد خو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې د عامو خلکو لپاره اوسطه توګه، یعنی همدغه هیله 40 کاله شاوخوا خدمت کوي، هغه په داسې یو مملکت کې لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخي. نو دا یوه هیله ده د دې هغه شخص چې خدمت یې کړی او هغه مستحق ده، دې د هغې کورنۍ ته، او که چېرته یې مثلا پله ژوندی نه اوسي، نو د هغه کونډې مثلا لورګانې او اولادونه په ټوله کې اهمیت یې ډېر زیات ده. یعنی امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدا ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي. نو ډېر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده، بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوی تضمین ده کورنۍ لپاره یا د هغه شخص لپاره، ځکه یو کس 40-50 کاله خدمت کوي، هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره لاغې استفاده کوي، او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي، خو بیا ناهیلي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپلواکتیا تر آخر دی عمر یو انسان ته پکار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ور نه کړل شي ممکن هغه به انرژي ولري او بلې خواته به کار وکړي یو مامور، اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي نو بیا په دې مقطع زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې، د عدالت په تامینېدو کې، د اقتصاد په وده کې، ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې، په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله مصباح صاحب، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، نو له هماغه را په دې خوا د خلکو تقاعد هم نه دی ورکول سوی. په تېره بیا هغه پخواني نظامي کسان، جنرالان، سرتیري چې دوی په جګړو کې مړه سوي دي، په دې هکله موږ غوښتل د تاسو خبرې هم ولرو.
هو په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شول هغه د موږ مامورین دي. لکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته. خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري، او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل دې مسله کې چې تقاعد دغه کوم حقوق چې دي دا د دې تر څنګ دا هم د ادبلو وړ ده چې متقاعدین په ټوله کې په 45 کلونو کې آسیب پذیر قشر ده، ځکه چې د دولت له خوا نه هم خاصه توجه نه کیږي. دغه کم اداره چې د مالیې وزارت چوکاټ کې ده، د خزینې تقاعد، دا داسې قوي اداره نه ده، ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلق دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده، او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې د اقتصادي لحاظ نه ورته خاص توجه نه ده شوی، سیاسي استفاده هم ترې شوې دي. مثلا تېر ولسمشر اشرف غني د تقاعد قانون چې کوم و هغه د تقنیني فرمان په ترڅ کې داسې تعدیل کړ چې عمر راټیټ کړ. مثلا اصلي عمر د تقاعد 55 و هغه تر 48 یا 55 کلو پورې ورسوه. په دې واسطه باندې د موږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل، او هغه په دغه 2018-19 کلونو کې وشو. نو یعنې دا چې سیاسي استفاده ولا ترې نه چې وکړل. په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو، هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شوي ول، کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنې بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي هغه کې دې مسلې ته خاص توجه نشته ده. سره له دې چې تظاهرات یې وکړل، ډېر غږونه یې پورته کړل، اما خاص توجه ورته پخوا هم نه وه شوې. اوس خو بیا بیخي حکومتداري کې خود موږ هیڅ هم نشته. حکومتداري د طالبان وخت کې په عوایدو کې ډېر تکړه دي، ټکس او مالیې او د پیسو د ټولولو لپاره دوی ډېر ښه تکړه دي، اما بیرته بیا چې دغسې حق لکه تقاعد حق په هغه معینه وخت کې یا کم اندازه چې قانون ته په نظر کې نیولې، په دې کې به دوی پاتې راغلي دي او خاصه توجه ورته نه کوي.
کله چې داسې یو وضعیت رامنځته کیږي په کلونو یو څوک چې تقاعد کړی پیسې نه ورکول کیږي، بیا که نظام بدلیږي یا همدغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کیږي، په قانوني لحاظ مثلا دغه 2 کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي، د دوغ مستحق خو بیا کیږي چې بیرته دا ورته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګوري دا سیاسي مسایل نه دي، دا یو مدني او اساسي حق ده، باید مستفید شي. موږ یو ستونزه را پیدا کړله نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځان ته اسلامي امارت وایي، دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته، د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. هغه قانون چې د دوی په ګټه باندې اوسي هغه ډېر ښه پلی کوي، او که چېرته په ګټه نه اوسي نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا که وګړي له اساسي حقوقو محرومیږي، لکه دغه د تقاعد حق، ورته اجرایوي ضمانت شتون نه لري. یعنې که یو څوک مراجعه کوي قانون ته، دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښې ده. یعنې دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي وو چې کوم قانون د تطبیق وړ ده، په کومو شرایطو یا کوم تعدیل پکې راوستي وو، هغه څه په خواشنۍ سره نشته ده. یعنې دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو، له دغه ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کیږي. چې کسان چې خدمت کړی ده اوس هغه څه چې بیرته باید ورکړل شي له هغه نه مستفیده کیږي په خواشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع سوي دي، نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې سوي، تاسو څه فکر کوئ دغه چې کسان چې تقاعد کړی دوی ته پیسې نه ورکول کیږي، د شهیدانو کونډو ته یتیمانو ته نه ورکول کیږي، دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
اصلی بحران منشأ سرچشمه لنده غزینه نیسی منگه چه کلا وایو یا در نریوال چه وایی طول غک برته که ایچی افغانستان دیو شدید اقتصادی بحران سره لاسو گریوان ده او وضعیت راستر بلی خرابیگی امده علاتی داده چه دقا به تیر نظام که حدود ده سکم یا میلون مامورین مدرلو دله خواهوی در سیستم دست جور شوه و چه معاش تر سنگه سوپر سکیل او شل رقم نور اواید یو لاری ورته پیدا کړی وی ځکه نړیوالې مرستې وي بودیجه هم ښه بودیجه او مناسبه بودیجه وه او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و یو بل نفر به مامور و کار یې کوه اوس چې دغه تنقیصات راغلل دغه معاشات یودم راټیټ شوله بیرته دا حقوق نه ورکول دغه پخپله د اقتصاد د بحران یو په جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري ځکه همدغه حصه د افغانانو چې مامورین وله دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه داسې بد حالت کې دي نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونو راپورونه وایي نو د دغه فقر هغه کوم محاسبې ته چې ورشي یو عمده عامل یې همدغه کېږي چې دوی ته هغه کوم حقوق چې دي نه ورکول کېږي نو کله چې پیسه ور نه کړی شي خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله مصبا صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې له نورو مشکلاتو سره له نورو حقونو سره چې له خلکو څخه اخیستل کېږي یو هم د تقاعد حق دی، څه فکر کوي؟ ولې آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډېر عادي ښکارېږي که دوی یو ډول بې پروایي ښیي دغو کسانو په هکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډېرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټې پکې نه اوسي اصلا توجه نه کوي. نړیواله ټولنه فقط هغه اولویت چې د افغانانو عامه ګټې پې نغښتې اوسي هغه نشته، هغه ته هېڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هېڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډیره مهمه مسله ده ولی توجه نه کوي. یعنی طالبان له راتګ سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې همدغه د ښځو د ونډې هغه هم بیرته هغه کوم فشارونه چې باید راوړل شي نشته، د ښځو د کار یا همه شموله حکومت او تروریزم مبارزې او تو شیان په دې مانا چې دوی سیاسي اراده نه لري. دا هغه هېوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیه او دغه خلک د دوی د اهدافو د رسېدو لپاره یو وسیله دي، نیابتي جګړې په منطقه کې د خپل د قدرت ازمایښت او د دې تر څنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس یې هم لري. نو په همدې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کېږي ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي. هغه کوم استقلالیت چې ملګرو ملتونه یې باید ولري، دغه ساز دي او سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې یا کوم ادارې چې دي چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه. دا څه نشته، په خواشینۍ سره باید وویل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي، بحث وکړي، فشار راوړي. مثلا د امریکې متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي چې که دوی فشار راوړي دوی غږ وکړي په طالبانو او شته حاکمې ډلې باندې چې دې موردو ته توجه وکړي. ولې په خواشینۍ سره چې د دوی د اروپایانو او د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري او هغه اصلي هدف چې خلکو عامو وګړو ته یې ګټې دي چې که هغه د ښځو د کار موضوع وسي، که د تقاعد د حق مسله وسي، که د تعلیم وسي، که د هر مورد وسي، نه د دوی په اجنډا کې ده دا موضوع په اصلي چې هغه سیاسي اراده پرې استواره وسي او نه هم ورته خاصه برنامه لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کسان چې تقاعد یې کړی یا د شهیدانو کورنۍ او هغه کسان چې مړه شوي دي کورنۍ تقاعد ته ضرورت لري، دوی تر بل هر چا زیات مستحق دي. دوی ته باید حقوق ورکول سي او دوی یو ډول هیله یې همدا تقاعد و. همدا اوس که موږ تاسو خبرې اوري، تاسو دو کسانو ته څه ډاډ لري چې یو وخت به بالاخره دا نظام بدل سي، د دوی حق به ورکول سي، یا همدغه نظام به د دوی په حق باندې نور سترګې پټې نه کړي؟ څه ډاډ دوی ته لري مصباح صاحب؟
ښه، ډاډ خو دوی ته دا ده چې دا د دوی حق ده. ګوره، دا د حق یو تعریف دا ده چې حق به تل ثابته اوسي. اول خو شته نظام هم د دې ادعا کولی نه شي چې دا حق یې نشته. ده د دوی حق ده، دوی خدمت کړی ده، په هر حالت کې به له دې نه مستفیده اوسي. د حق نه د اساسي حقوقو نه، که هغه د مزد حق اوسي، د کار حق اوسي، د هر حق اوسي، نه شته حاکمه ډله او که نه هم تیر نظام، که په راتلونکو کې یو انتخابي نظام هر شی چې راځي، دی حق نه لري چې دا حق له منځه بوسي، ځکه دا یو ثابته موضوع ده. دا د دوه حق ده او لازم ده چې یو اصل به په حقوقو کې دا چې حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نه، معمولا په عمل کې رسېده کنه. تیوري دا وایي چې حق دا نهادونه چې رامنځته کېږي د حکومت په ټوله کې دوی به دا حق ورکوي، خو په عمل کې به داسې نه ده. نو دوی ته لازمه ده چې خپل فشارونه، هغه مدني فشارونه چې لازمه دي، هغه رضافکي خپل غږونه پورته کړي تر څو پورې چارواکي دوی ته اړ کړي چې دا حقوق ورته په معینه وخت کې وروسپاري، او حکومت هم په حقوقي لحاظ باندې دا مکلفیت ده چې دا کار باید وکړي، خصوصا هغه مشخصه اداره د خزینې تقاعد شده، او هم په اخلاقي لحاظ، هم په اسلامي لحاظ. یعنی واقعا دا خلق دی ترحم ور دی په دو باندې باید زړه سوی وشي. دا ډېر محرومه طبقه ده او دوی بل هیڅ چاره نه لري، او د موږ غوښتنه ډېره جدي غوښتنه دی چارواکو نه هم داده چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي، په هغه رقم باندې چې دوی له یو کراچیوان نه، دوی له یو دوکاندار نه، په همدغو سختو شرایطو کې په ډېره کلکه او په ډېره مطلقه توګه مالیه راټولوي، په هغه مخ رقم سره دي په همغه تناسب باندې دي بیرته د وګړو حقوقو ته، خصوصا د تقاعد حق ته توجه وکړي، ځکه دوی بیچاره دي. دوی عمر د خپل خدمت کې تیر کړی ده، دوی زاړه شوي دي، زړښت ته ور روان دي، دوی بل هیڅ لار نه لري، خصوصا هغه چې بیا کونډې ترې پاتې دي، هغه چې یتیمان لري، هغه چې معلوله دي، معیوبه دي، او بله هیڅ هیله نه لري، بله هیڅ چاره نه لري. نو په دو باندې واقعا زړه خوږی په کار ده، هم له حقوقي لحاظ، یعنی په دین او په دنیا د دوی غاړه بنده ده که چېرته دا حق نه ورکوي ورته. ستونزه خدا ده دا حق دوی ته نه ورکول کېږي، دا اوس دغه ډېرو سرو ستونزو سره مخامخ دي، کلونه شوله چې د دې حق نه دوی محرومه دي. نو لازمه ده شته حاکم نظام ته که دوی غواړي چې د ولس سره هغه کوم واټن چې د هغه لري کړي، د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي، د مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی. نو ولس همدغه ده، همدغه بیوزله ولس ده چې دوی دغسې حقوقو ته اړتیا لري. نو لازمه ده چې دا کارونه ته دوی اولویت ورکړي، او پرته له دې چې په رسنیو کې پرې باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا، یعنی پخپله دوی ته هم لازمه ده چې، یعنی که دوی دغه ادعا کوي چې عمري عدالت، نو عمري عدالت خو بل څه نه ده، خو دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي، او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه دا حقوق ورکړل شي. دا خو به ډېره نازواني بی عدالتي وسي چې دوی د خپل د تاریخ پورې مربوطه یا کوم دغه سیاسي جوړښت چې دوی ته حسي امتیازات ورکي، او بیرته هغو کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه یې محرومي، او بیا هغه ته خاصه توجه نه کوي. نو لازمه ده چې دې موضوع ته هغه مربوطه اداره خاصه توجه وکړي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
خاله تاسو نه هم مننه، مهرباني.
درن دوستانو، دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه پرې خبرونه کې د تقاعد پاک باندې خبرې وشوي. لمو سره ملما و د حقوقي چارو پو سبحان الله مصبا تربیه فرض کې چې است الله ممال او ملګری.
د کرکټ نړیوال چارو
دا ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم، او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری، او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري، او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د ازادي میلمه
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروان يم. د ازادي رادیو ملممو یو داسې څوک دی چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي. په دې برخه کې لخپل همکارانو سره یو شمیر نوښتونه کړی. د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال را سره دی چې د ګڼو نورو شیانو ترڅنګ د میوو او سبزیو وچونکې ماشین هم جوړ کړی دی. مخکې تر دې چې د دغه ماشین او د دوی د ټیم د نورو نوښتونو په اړه یو پښتم لمړی ترې غواړم چې ځان درو پیژني چیرې زیږیدلې او لمړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
پیدا شوې خو په پکتیا کې یم. سید کرم الله سوالی کې زده کړې په کابل کې کړې دي. مختلف مکتبو کې شخصي مکتبو کې زکات سي منکله راغلم کابل ته. نو اولین زده کړې په کاردان لیسه کې وکړې تر شپږم صنف فورې حالته وم. بیا دغه نه بعد د بل شخصي لیسه په کابل کې التقوا په نوم بیا دغه سره پاتې شوم. دې څنګه کې چې زه د التقوا کې درس ویلې دې سره څنګه ته ما د روبات ټیم هم لاره د مکتب له طرفه څنګه ته ما فعالیتونه کې کول بساریو مکتب د بل مکتب سره مسابقه و. بیا به خپل ټیم معرفي کوله کې کرکټ ټیم او د فوټبال ټیم دا شمه مې ټیم لاره چې په یوه کې 15 نفر و راسره.
د مکتب ورسته بیا پوانتون ولوست او کنه
پوانتون بیا څه کله د موږ مکتب نه فارغ شو. موږ وختل چې لوړې زده کړې په هین کې وکړو. یره کې ما دوه کال د امره وستله نو په دې دمه کې ما غا شارټ کورسونه چې د روبات برخه کې ضرورت و مکتب کې هم استادان درلار. خو بیا ما خپل شارټ کورسونه نیولې او هغه مخته وړل لکه په کابل کې ساينس ټیکنالوژي و کورسو الکترونیکس و او بل د الکترونیکس په برخه کې کورسو چې غسرم درس وې دي.
ساينس سره او روبات سره مې څنګه پیدا شو
ولر دکته درته يم. دغه نن سبا د کوم ژوند چې د ټول په الکترونیکس او روبات او په دې برخه کې دا نو هر ځوان زه تشویق کوم چې دې برخه ته راسي. زکه یو خو سولتون په کې ډیر دی بل نو وختونه په کې ډیر دی او بل د کار زمينه دومره فراخ کده چې انسان کولای شي هر بخش ته نوځي. مثال یو ډاکټر نه سي کولای شي په خپل ډاکټر نه باندې روزي او کارو کې خو مو کولای شي چې ډاکټر تم هغه وسایل چې ډاکټر ورته ضرورت لري موږ کولای شو دې غل پرم کارو کوم. مثال منګه دی غل لپاره بهترینی چوکۍ ډیزاین کړی هغه کسان چې گذر وی هم فرض وی سپراتل کې ان شاء الله غو پروژې مکمل سي ډېر کم کاري پاتې ده سړي غل لپاره بهترینی. او دا رښتیا منګه کولای شو زرات کې ملک مثال څنګه څنګه ماشين جوړ کړی دی میو دی چول لپاره چې من نه ویل ته ټونو پر شای و چی نو دا غي منګه لاستراوړن دي دغه د الکترونیکس او روبات ګټه د سیمنګ په هر رښتې تن نو زو خپل فعالیت کوم.
د دغه ماشين په اړه وای چې دا څنګه ماشين دی
د دغه ماشين اول څه موږ کله ډیزاین ک ان تیر زمای سیمون کار په شروع کو. اول م یو شکل جوړ ک د کانټینری شکل سپ نور نړی کې لږه شکل نه کار اخیستل کیږي. پیر کې غاز مصرفيږي په غټه پیمانه باندې غاز مصرفيږي. نو هغه شکل هغه ماشين د کانټینر په شکل وړه ډیر سخت نو نسم کولای سي هغه لرو پرتو له سوي ته وسو. بیا یو ټول ټیم سره کېنا سو په دې پریکړه وکړه سیمون څنګه وکولای سو چې دا څه ډیزاین کو چې مصرف ډیر کم وي او ګټي ډیر وي. چې بیا موږ خوشبختانه په دې ماشين باندې بریالي شو چې موږ د افغانستان یو له هغو هیوادو دی چې د کار ډیر ورځي لمریز وي. نو موږ د لمر نه ګټ په اخیستلو سره تودوخې سیستم ورته جوړ کړی چې لمر راکش کوي حرارت هغه د ایجاد کیږي. بیا داخل ماشين ته په دې باد او د پکوب واسطه باندې باد کش کوي هغه حرارت هغه د جوړ شوی باد هغه کش کوي نو داخل ماشين ته وړي. نو دا یو بهترین ده. خو بیا موږ ستونزه درته لرله سي د کې موږ شیشه استفاده کړی وي هغه شیشه دا وي چې هر څه بده کې خودل هغه بو توریدل یعنی خپل رومي لکه مثال رومي در کوم هغه توریده. نو دا غټه ستونزه چې په دې باندې بیا موږ ډېر حل زلې وکړي خو دې ته وتوني درس یو د شورت ډیزاین کوم د پلاستیکي چې هغه د لمر شو او ګرځي مګر حرارت داخل ته لاړ سي چې بیا موږ یې غنډې خټې ستونه واخیستل. خوشبختانه مکول سو د افغانستان د غستون د سیده په خښه کلی منګه حل کو یعنی د غستون د وس ک ملاتړ رسرو کې خلق او رسنی رس همکاري او کې تجارانه همکاري کې مکول سو چې د دې اولين فعالیتونه سیدي د بو لو جلال آباد نه فایل کو زکه چې جلال آباد لغه یو ادو د لغه ولایتو دی چې اغلته هر کم ته سبزیجات کېږي د کال څلور فصل دی په څلور فصلو کې مختلف سبزیجات کېږي.
لازاری رادیو د ازادی رادیو ل ملمه سره خواله او ریز مش ملمه د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال دی. د روباتونو او ټیکنالوژي لپاره د یو ټیم د جوړولو فکر کله درته پیدا شو؟
اول خود سوت چې موږ 2013 کې انفرادي فعالیتونه شروع کړل د ټیم. اول د سوت چې هر څوک مثال په یو دی برخه کې به کار کاو، یعنی یو پروژه به دراله یا به یو مسابقه ته تانو له مکتب او یا هم له شخصي کورسونه به سده کوم پروژه لرلې، نو ټول کسان په دې برخه کې څه کوم چا پروژه لرل هغه درسره. بیا یو وخت کې بازارو ننس شاوخوا چې بیا موږ څلور نفر سره کېناستلو چې په یو کې زوم عبدالله روان و چې د ټیم ماوین ده، استاد ابراهیم دیانی و طیب جان و چې دغه څلور وړه سره کېناستلو، نو فعالیت هم له څلور نه شروع کړ، څلور نفرو نه چې په یو ټیم کې موږ په شارنو کې خپل شخصي دفتر ما لاره، نو په یو کې سره کېناستلو هر یو چې پروژې لرلې بیا همدا ویلې چې راځي دا به بهتر وي چې دغه دې برخه کې هغه افغانان چې پروژې لري یا هم کار کول غواړي، نو دا به بهتر وي چې موږ سره کېنو یو ځای شو پروژې مخ ته یوسو.
تاسو تر اوسه څه کارونه کړی دي؟
موږ په اول پروژه سیم موږ وا یو ویلایټ وو چې د کورونا د دې شان لپاره د وایرسونو له منځه سي وړل دام جوړ کړو په دې شکل. بیا د وخت په تیردلو سره موږ هینډ لاس جوړ کړ، زیراک لاس هم جوړ کړ چې د کمپیوټر لارې نه په وصل کېده، د موبایل لارې کولای شو چې موږ د یو لاس چې چاسي نه په دې بل لاس باندې کولای شو چې روغ حرکت وکړي، مثال لیکل وکړي، هغه شان چې ډېر وزن نه لاره ځکه چې موږ هغه دلته ډېر کم وسایل لرو پیغوم دغه فعالیت شروع کړ، لیکل وکړي، رسامي وکړي، او سپک لاس یې کې دومره کړیو.
تاسو د خپل کارونه تر اوسه پورې له نورو نړیوالو سره شریک کړي دي کوم کړي دي دغه غبرګون څو
په لاس د نړیوالو سره تر اوسه پورې په دې برخه کې تماس نه دی نیولای، خو اوس په کاناډا کې یو شخصي مسابقه تعین کړي چې دغه سره په تماس کې یو مغوي هغه ټیمونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي له هغه راجستر کولای شپږ زره ډالر غواړي چې بدبخته نه موږ دغه تم نه یو آماده خو موږ کولای شو نړیوال مسابقو کې په ښه شکل مسابقه وکړو.
ټکنالوژي کې ویل کیږي مهمه دا ده چې یو شی چې څوک جوړوي هغه ارزانه تمام شي، توزیع او انتقال او دا شی هم آسان وي، دغه مسایل مو څومره په پام کې نیولې دي؟
ولا اولین کار چې موږ دغه ځکه چې دا ماشین موږ جوړ کړی، یعنی که د یو ټن لپاره یې جوړ کړو شاید په دې باندې یو نیم لک افغانۍ مصرف راسي، خو دا بیا داسې ده چې د انتقال کېدل کېږي نه، یو ساحه یې جوړېږي، یعنی ساحه مشخص باید وسي، هغه ځای وسي چې لمر سار لمر راخیزي تر مازدیګر، نو دا یو بهترین ماشین ده چې موږ ډیزاین کړی، یعنی مصرف یې ډېر کم ده په افغانستان کې. مثال موږ د 500 منو لپاره جوړ کړی، ما خپل شخصي باغ لپاره جوړ کړی چې ټول دې زره باندې مصرفونه ده پرغلې.
تاسو تر اوسه پورې چې کوم وسایل جوړ کړی دي سوداګر یا هغه خلک چې تولید لري په یو نه یو شکل سره، هغه څومره ورسره علاقه مند شو دلې ده؟ آیا له تاسو څخه اخیستي هم دی او کنه؟
موږ خو په دې برخه کې کوشش کوو چې تجاران پیدا کوو. مثال د ماشین نه براتی اوس ماشین د سیس ماشین موږ جوړ کړی ده، نو په تجاران دلته سم سره راغلی شخصي دفتر کې دا سم چورته خولې دي، د دې په خپل لیدل دي به واقعیت علاقه خولې د ادارته ویل دي چې مونږ به تاسو په نړیوال بازار یې په دوبه کې مونږ تاسو ته مارکیټینګ کوو، دا شانس تاسو دلته وچکړي دي، دا به مونږ دوبه ته وړو ټیسټونه به دلته مونږ کوو، دوبه کې به په دوبه کې به مونږ شخصي یعنی تاسو به شخصي کانفرنس شروع کوو چې د افغانستان یعنی د تازه میوه او د تازه سبزیجات سره څنګه ته وچ سبزیجات هم په بهترین شکل موږ نړیوال بازار ته وړاندې کولای شو. په دې شکل موږ کار کو او تجاران سدي په داخل د افغانستان کې وسنی تجاران نو زیاتره غوي په خپلم دستون ځکه ګیر دی، موږ زیاتره تجاران ته ورغلی غوي راته ویل تاسو منتظر پاتې سي موږ هم کاری در سره کو خطر سچ بیا چم کاری نه در سره کړي.
فکر نه کوي چې وس خو ډیر شي آنلاین پلورل کی شي او خلک هم آنلاین سودا وی اخلي، لدی طریقه مو حتی کړی دی چې خپل تولید خپل اختراعات نورو نړیوالو ته وشیاستو دی هغوی توجه جلب کړي.
ولا اوس په رسنیو کار شروع کړی، په سوشل میډیا هم کار شروع کړی، د سر څنګ ته موږ اوس کوشش کوو چې په دې برخه کې د سوشل میډیا او د انټرنیټ لارې د خلکو ته بازار پیدا کړو. خپل هغه څه چې موږ لرو باید په نړیوال ته وښیو چې دا شی موږ لرو، یعنی اوس کولای شو موږ د خپل هیواد هغه ستونزې حل کړو. په دې برخه کې کار کوو، روانې مخې ته ځو.
تاسو ویل چې په 2019 کې ولا فعالیت پیل کړی وو، په هغه وختو کې خو حکومت تر څه ناڅه له دا ډول نوښتونو ملاتړ کاوه، له تاسو سره څه کومک نه وکړی؟
په هغه برخه کې څو ستونزې موږ لرلې. یو خو دا و چې په دې برخه کې هلکانو ډېرې کم زده کړې لرلې. مثال داسې کسان موږ سره نه و چې په دې برخه کې فل رسېدلي خلک وو، خو ځینې ملګري موږ په هند کې و چې په دې برخه کې درس ویلې، د غوسره په تماس کې سولو، دا څلور نفره دلته وو. نو هغوی چې کله راتلل هغه پروژه چې هغه هلته کار کېدلې په مشترکه موږ کار کولې، یعنی د واټساپ لارې به موږ ټول سره په تماس کې وو. خو خوشبختانه بیا چې 2019 کې څه بیا سره راغلو، کېناستلو. موږ په هغه ټیم کې په کورونا وه، نو نشم کولای چې هغه پروژې چې موږ باید عملي کړی وای نه کېدل، امکان نه لاره. کارم په کوم په یو پروژو باندې چې څنګه موږ د کورونا لپاره او د خلکو لپاره دا سروبار ډیزاین کو چې ستونزه نه راوځي، خو په هغه ټیم کې موږ ستونزې ډېرې وې.
ستاسو د ټیم په اړه کې کار اته وای چې ټیم مو څو کس دی او ټول په دې برخه کې زده کړې لري کار کړی دی؟
مونږ په ټیم کې 13 نفر یو، چې موږ د مختلفو ولایتو یو. مثال زه د کابل د پکتیا یم، نور درسه د کابل دی، د پنجشیر دی، د کندوز دی، او هغه ځوانان سره په تماس کې چې په دې بخش کې علاقه لري د هیواد، د هغوی سره په تماس کې غواړو چې هغوی هم دې ته وهڅوو چې په دې برخه کې زده کړې وکړي، نوښتونه وکړي. نو هغه کسان چې وړتیا لري موږ یې په خپل ټیم ته راننه باسو، د هغو پروژې ګورو، د هغو نوښتونه ګورو، د هغو فعالیتونه ګورو، د هغو طرحې ګورو، غو نه باندې بیا خپل ټیم ته راننه باسو چې موږ سره باید همکار پاتې شي. ځکه چې د هر چا مختلفې پروژې موږ راغواړو، په ستونزه لري په ستونزه کار کوو چې په ښه شکل سي وسی.
تاسو د نورو پروژې ګوري او ورسره همکاري کوي، آیا نوي کسان نه روزي؟
دې برخه کې موږ باید هر کسان سي موږ سره باید فعالیت کولای. مطبخته موږ د سجای نه لرو، او کچیرته ځوانان هم راسره وسی، د الکترونیکس وسایل ډیر ګران دي په افغانستان کې، په پاکستان کې ډیر ارزانه دي. نو موږ هغه کوم پروژه چې پاکستان نه څوک راځي ورته چې دا پروژه درنه راوړی یا دا شرایط راوړی چې دلته موږ ضرورت ورته، نو د سجای موږ نه لرو. سي مثال د شخصي کورس په شکل وسی، یا هم د کوم دفتر چې موږ اوس لرو په شهر نه وکي، یوه کله به موږ خپل پروژه مخه توی سو دوه طاقت دي. نو هغه خلک چې د لرو پروتو ولایتونو راځي، نو یو ته بیا د شپې جا یو تیګ او دا شاند مصرف واړی چې موږ دا مصرف زور نه لرو، په خپل شخصي لګښت باندې وسفر په الحال اخته، او هر څوک خپل وظیفې لري، د وظیفو سره څنګه تاسو خپل پروژې هم لري، چې بیا د یاد شپې له طرفه کار وکړو یا هم د جمعې ورځ کار وکړو په زیاتره پروژو باندې.
بله، زما منظور دا و چې کچرته کورس تاسو جوړ کړئ، شاید له دې طریقې عاید ترلاسه کړئ، یعنی خلک چې تاسو روزي هغوی به خامخا تاسو ته فیس درکوي.
رښتیا درته وایم، په دې برخه کې چې کوم کسان موږ سو غواړي چې ځان رامالفیکي ټیم ته راځي، چې ګور وخت استعداد لري، هغه بیا موږ خپل کورسونه لرو، لکه الکترونیکس کورس ته او کارته چار کې وته ور مالفیکو خپل استاد د ورته استاد د کس راځي، د کسره به همکاري کوي. مثال کې اول شاګرد یو سات کار وسره کوي، د سره به 2 ساعت 3 ساعت کار کوي، چې لږ بیا راوځي، بیا موږ ورته راسه پروژه باندې په خپل د موږ شخصي دفتر کې کار وکا، مخه ته یو څه چې کستون زلري بعد له وخت ټول پروتولي غستون زای په ښه شکل ورته حل کوو.
څومره هیله لري چې بل اخره به استاد سو کارونه نور نړۍ ته هم ورسی شي، نور به هم استقبال کی، او د دې طریقې به تاسو ملګرو ته یو عاید پیدا شي.
والله له خوندې دي حقیقت سي په داخلو هیلو ته ورسی کو، خپل زحمت نه پرېږدو، ځکه چې ډېر ستونزې لري، له ډېر ستونزو شکر راوتل یو. هغه ستونزې چې موږ بلاره لیکسان رس رقم او په یو پروژه بم کار کاو، په یو ته بم ساتر هبم لیکل، او هغه تر هبم سینه عمل کولای. خو شکر دې ستونزې نه راوتل یو. ان شاء الله په که ژوند را سره یاري وکړنه په دې برخه کې به خیر سره وړاندې بم ولرو، او که زمينه برابر وسو نړیوال مسابقه تمزه موږ له هیڅ کم نه کولای سوچې دي. یو وی وزارت لپاره موږ روبوټ ډیزاین کو طرح مکمل کړی د 3 ډی شکل کار کو سی اسناد یو دفتر مثال د هر ورځ اسناد اوټوس پر سی سکان سی په خپل منظم الماری کې اوس کیږي.
تاسو کوم وزارت سره په دې برخه کې خبرې کړې دي؟
موږ وایو چې اول روبوټ جوړ کو بیا وزارت ته وړاندې کو چې دا شای موږ په افغانستان کې جوړ کړی ځکه دا کار موږ کو د افغانستان کې هغه شان پیدا کیږي چې کلم تکمیل کنه وزارت ته وړاندې کو چې موږ کولای شو دا ستونزه حل کړو. مثال په تذکرو وزارت ته مخابرات کولای شو چې هر څوک خپل اسناد ورکوس پر اسکن کړي او خپل سرور کې واتساپ کې کمپیوټر ته ساب سی او هغه کې هغه خپل الماری کې منظم کړي چې په بیا چیرته راتلونکي کې ضرورت سه کولای شو روایت خلو استفاده ترې وکړو.
تاسو له خبرو پوه شوم چې لا نورو هیوادونو ته خپل نوښتونه نه دي رسولي په داخل کې څنګه ته کوم نندارتون نه جوړی چې خیالته وخیاست په نندارتونونو کې عموما بیلابیل خلک راځي او ممکن داسې کسان چې هغوی علاقه مندي ولري او ممکن ستاسې محصولات واخلي.
نندارتون نه سو د کابل کې څکله نندارتون جوړېده یو څه غفلت موږ کړی او هغه څه چې موږ باید وړاندې کړی بیا خپل وخت کې وړاندې نه کړل پر فرق کړی په کابل کې څه کوم نندارتون جوړېده او ان شاء الله کابل نندارتون جوړېږي خپل وسایل مثال هندلاس او سینسي ماشین او هوم اټومیشن او زیرا کور مثال چې هغه د موږ جوړ کړی د میوې ماشين دا چې دا به موږ وړاندې سراتون کې روبوټ د پدې کاکو د باران سیستم د چې کولای شو په نورو نړۍ کې استفاده کیږي هغه په افغانستان کې موږ عملي کوو.
bale دا د خپل کار په جریان کې کله نا کله انسان عجیب او غریب شان وویني عجیب خاطرې ولري
پښتو کې متل دی خدای کو دې کار وکړو کې نو موږ خو ناموز دي پروسته یو کله کله شرط ساتي نو بیا به تاسو راوي چې باید راوځي او اډوانټ سره کې پام هم نه په ورډ باندې کار کو نو شرط سره کې بیا موږ وخت راوي چې وای چې ورو وخت په کار باندې اخته نو ویکس په خپل کار ته موسه نو دا که موږ لپاره جاري به ستونزې چې کله کله موږ په کار څه فکر هم بل طرف ته سي نو خپل برق موږ شاټ کړه کې سي بایدار او ویښ وسه خپل کار ته نو دای مال لپاره د ژوند ډیره جاري به خاطره ده چې کله کله موږ په بورډ باندې کار کوو یا هم فکر هم بل طرف ته سي یا هم د ژوند افغانستان خو تاسو ته معلومه ده چې شپږ سو رقم ته ځوان ستونزې لري نو هغه ستونزې چې کله موږ برق شاټ کړه ستونزې نه هېریږي راته وایي چې هغه ځان په تیر ده د اوس ما کې کار وکړه ما هیته ځه
د انټرنیټ او د برېښنا مشکل هم په افغانستان کې ډېر ده دا مو تر څه ده پوری د کارونو خند ده
ولې درته یو ده یو په افغانستان کې انټرنیټ ډېر ګران ده چې موږ په یو پروژه باندې تحقیق او څېړنه کوو کار وکړو نو موږ تر ټولو ګران انټرنیټ ورځي مثال موږ انټرنیټ په هر کس لپاره مې ورکړې څوک تحقیق کوي غل لپاره انټرنیټ فالو اپ چې غټه ستونزه ده چې په یو ساعت کې یو انټرنیټ کار کوي په بل ساعت کې اوس ما د موبایل هیڅ دی وای فای سم کنیکټ کړای چې تر بل سنت دی د موبایل د لپاره غټه ستونزه ده.
ل ازادي رادیو د ازادي رادیو ل ملما سره خاله او ريز مش ملما د افان روباتیک ټیم مشر اکیخ رحمان خوشحال دي.
څومره افغان ځوانان ل روبات او نوي ټکنالوژي او الکترونیکو ل دې شانو سره علاقه لري
ته څو کلونه کې سدي ځوانان کار کوي په شخصي لګښتو باندې اخته دي ځوانان ډیر په دې برخه کې علاقه لري چې کار وکړي ما خو تاسو ته مخکې ملي چې دې کار د څه چې ګټ ډیر دي سهار ډیر پراخه ده په مختلف برخو کې کار کوي نو ځوانان واقع تر ټولو په دې برخه کې ډیر اخته دي او خپل په فعالیتونه کوي نو واقع چې کله کله سړی د دې استعدادو ته وګوري سړی په ځان باندې افتخار کوي په افغانیت افتخار کوي چې واقع په افغانستان کې د استعدادونو ست چې دې برخه کې تعلیم هم نه کړی شارټ کورسونه چې ویلي دي چې نه دی ویلي پدې ته ذهنیت وګوري د دې طرحه سی وګوري وقت انسان په خپل افغانیت او په ځوانیتوب باندې ویاړي چې وقت موږ یو څه یو څه کولای شو ان شاء الله.
پدې کوم طرح کې چې نو افغانانو وړاندې کړی دي اکثرا دوی یو شای دي لپاره جوړ کړی دي یو شای جوړ کړی دي لیکن دغه برخه په نظر کې نه دی ولې شي نو که زه دا شای جوړوم د دې ګټه داده چې ام دې اوس چې په بازار کې کوم موجود ماشينونه دي تر هغه دا ارزانه دي او تر هغه کار کوي. یعنی هغه وخت یو شی بازار پیدا کوي خلګي اخلي چې تر موجودو وسایلو یو څه وراواله خواله ولري، یا اقتصادي وي یا کاري ډېر موثره وي. دغه شی ته تاسو په خپل کارونو کې څومره پام کړی دی؟
زه به تر اوسه د الکترونیکس برخه کې سه اورس تر بل هر شی ډیجیټل کیږي. مثال مخکې په یو چیپ وو ډیر غټ اندازه بینی ولا، یو چیپ د بس وسوسوي بل چیپ د بس وسوسوي. خو اوس شکر الحمدلله ټکنالوژي دومره مختلفه چې دی څو چیپونه کار یو مثال یو چیپ تر واستای دا. نن سبا په ټول بازار کې هغه شی څوک خوخی چې سمارټ وو سي خو وو سي ارزانه وو سي او کارکردګي خو وو سي. نو په دې برخه کې وخت هر څوک کوشش کوي چې نو وختونه وو کې کار وو کې او مخ ته لاړ شي ارزانه وو سي خو وو سي بهتره وو سي.
ل ازادي رادیو د ازادي رادیو ل ملما سره خواله او ريز مش ملما د افغان روباتیک ټیم مشر اکیخ رحمان خوشحال دی.
په یوسنی دنیا کې رقابت ډیر زیات دی، ځکه چې ډیر هوادونه دي چې ډیر وسایل لري، ډیر امکانات لري، ډیر اسانتیاوي لري، ټول په دغه برخو کې کار کوي. نو دی یو افغان لپاره به د رقابت په دې سخت میدان کې سیالي ډیره سخت دی که څنګه؟
ولکه هغه د سیالانو سره چې اوسې په سیال به اوسې، که د سیالانو نه لرې اوسې او که دا بیره موږ چیرته ولرو چې واقعیت موږ دغه نه شو کولای، یا هم هغه ډیر مخکې دي، نو موږ ورځ تر بلې شاته پاتې کیږو. موږ له چا کم نه یو، زه په خپلو ځوانانو باندې ویاړم، افتخار به کوم، ځکه چې که څه هغه څومره وسایل لري، څومره بودیجه لري، دولت له خوا څومره سپورټ کیږي، شخصي له طرفه څومره سپورټ کیږي، او په میډیا کې څومره سپورټ کیږي، نو زه سیده خپل ځوانان کوم، زه بیا په افتخار کوم که شاتم دي او ورځ تر بلې هغه څه چې وي نړۍ مخ کوي موږ تر پاتې یو، چې دی بیا کور سی بیا همت لاس نور کی مخ کیږي، موږ ترې کم نه یو، که زمينه برابر سي موږ لا هم بهتره کولای شو، ځکه چې کار کو که سیال سره وو سیالان چې څومره کوي وو سي موږ هم کوم روس را کوي کیږو. که چیرته موږ د سیال لا ویرو کو سي مثال هغه دومره مخ کیتله، نو دا خو موږ ته د ماتې معنا لري، موږ یو خپل ماته نه مانو او زه په ځوانه تم چې ماته بنه مني که بهتره نه وي په متوسط شکل خو به کار وکړي کنه، متوسط شکل وکړه بهتر به کې ان شاء الله، الله تعالی رحمان و رحیم دا کار وکا او مخته وي سبا یو پروژه.
د خپل داسې کومې پروژې په اړه ک راتو وای چې تر اوسه پورې مولا بشپړه کړې نه ده، خو په پام کې لري چې بشپړې کې او ورته ډېر هیله لري چې دا به یو لوی تغییر راوړي.
دغه شی پروژه مونږ لرو، یو زیرک خار ده چې هغه کې به هر شی د الکترونیکس لري کېږي، که یو څوک سرمایه گذاری کوي د خپل سرمایه گذاری نه بده ګټه اخلي، چې په دې باندې مونږ اخته یو، هر کس ته خپل موضوع ټاکلی ست بده موضوع باره کې تحقیق کوي، څېړنه به کوي. مثال او یو خار کې چې مونږ دا خار ډیزاینو، اطفای باید ډرون وسی، امبولانس باید ډرون وسی، مثال د ډرون لاره کارو کې روبوت باید هغه وسی څورته وای اطفای وسی، هغه سنتي مثال چې ونه کرل کیږي ونه ته باید په خپل اندازه وګوره سیږي، هغه وبوت په پاکي وبو دي مثال فاضلات وبونه دي، نو هغه باید بیرته په خار کې مصرف سي چریان ولري، او هغه فاضلات وبو سي دي لغونه بیرته من په زرات کې استفاده وکړو، نو بیرته خار لپاره چې په دې خار کې چا سره مې گزاري کړي یغه لپاره ګټو کوسي، دا به موږ لپاره یو بهترینه پروژه وي.
دا پروژه به څه وخت بشپړ شي؟
ما درته ویل چې د دې پروژې لپاره موږ اوس په وړکی کور کا کار کړای چې اوس هم تکمیل کړای دا، چې اول موږ د کور نه کار شروع کوو، یو کور څنګه سمارټ وو، هر څه چې الکترونیکس دی، مثال کارا یو کس مریض وي نو خپل د بلاک سی اوسېږي، باید مرکزی سرور ته دی هغه انتقال کې سم مثال زما مریض هم یا ضرورت لرم، یا هم ور ولیکې د په دې ساحه کې ور ولیکې د چې نور ور زیات فخش نسی، نو غل لپاره مونږه کې اتفایا چلاندېږي کسان راځيږي وخت نسی، غل لپاره مونږه ډرون ډیزاین کړای چې ډرون مونږه کولای شو خو استفاده تری وکړو په دې برخه کې.
ډیر زیات مننه، ډیر لطف
وکړه، مننه ور زوندای وس.
دا د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال.
خوڑلیم زی سم دزڑ پا سرویش تلیم ازار مخلاز مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانے ماتم کوا بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندہ ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا پیدا وے د چان وے اشنا ز چکول می ستا وستر گو تکات ہو خود بغیر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا
آزادی رادیو
پل تلے تو منگوڑ کے لئے رفیتا مسافر و دخت ملشی پیان رازی نا اور کی سو پیتا پیان رازی نا اور کی سو پیتا دا مسافر و دخت ملشی پیان رازی نا اور کی سو پیتا پیان رازی نا اور کی سو پیتا صبح ملتا نو صبح تلی بھی دو پیتا پیان رازی نا اور کی سو پیتا پیان رازی نا اور کی سو پیتا
ಪ್ರಿಯ ರಾಜಿನ ಉಕ್ಕಿ ಸೌಖ್ಯ